سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این سنت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان ثبت ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب‌ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شده و باعث شده قریه‌ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه بعد دیگه تلفن‌هام نون نخورد و مقصد هر که در طرف مثلا پاشان نبید. کوه کشیدن خدا مثلا قوم خیش دیودی مثلا مجاستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه. خانه هم هیچی نیست و دیگه دوسته یه اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیست. خانه جور کردن مشکلات مثلا دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مثلا ما چی بگم دیگه.
سیلاب‌ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه بدوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمد این سر ما کشی دل دیگه آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد جلده چیزی نمید خانه شو باز بو سیل میاید بیرون خواه کدیم بیرون خواستیم میرم دکی خانه که ما اندازه یک دوست بخانده و خانه میرم خواهم.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آران خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه‌های اصلی نهادها و سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک‌های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب‌های دو هفته گذشته و سه هفته گذشته متاسفانه تا هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفت که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. 3 بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق، بازار منطقه یوسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده، بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد، خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته ای که گذشت، افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان، این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده‌های غیرنظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر، شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد نافقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشن وقتی که برای کشورها سفر میکنن. نه افغانستان قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن با آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندای خارجی بخوان به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در امور لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می‌شد. همین طور پیش از این، ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان، برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده می شه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است. مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اسای واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده، جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان و در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنن، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمانهای بین‌المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورت که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور ما متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، همقطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایرا سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند بپردازه، من امکان از این را زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی به نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنانه که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین‌المللی حفظ کنه. از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تأخیر و روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل از سر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکیش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغانها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغانهایی که در معرض خطر و همکار نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکیش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. اما طور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دورانی که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان می داد در داخل افغانستان و این ارتباط می گیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همی است که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان را به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امرقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنالی باشه که دولت ها ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله بعد دلیل آنچه مقام های ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته ای بود که دستور اعدام های گسترده را صادر می کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت های به خود دارن، هر دویشان که بستاگیا را با هم دگران نقاط با هم پیوند میده، هر دویشان میسازده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن. ولی در کل ای که دولت ایران بار پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارن. فقط چیزی که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن. میگن رای که یا میتونن بسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که اما خود گسترش بتن، رابطه رابط خود که تک دیگه نگاه کنن و مثل ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکاره میکنه، طالبا که گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیای میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروع داخلی بسیار ضعیف دارن و پیوند که تک دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون بک دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض فکر کنم که جزء بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست. می کنم تغییر رو پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالب ها باوجود به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدراعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than 3 decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of the process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند، صدر را قرار دارد. اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و ناروی مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند، یک تغییر مثبت است. اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سانانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سانانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 سور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. کریم خان بعد از بیش از 7 ماه جنگ در نوار غزه در بیانیه ای گفت که علاوه بر صدر اعظم و وزیر دفاع اسرائیل، برای یحیی ابراهیم سنار، یکی از رهبران حماس، محمد المصری، قمندان شاخه نظامی و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی اون گروه، درخواست حکم دستگیری کرده است. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی بیش از این اتهامات مرتبط به ارتکاب جنایت جنگی را رد کردند. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردان ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر این را می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های مردم ها. 2-3 ساعت می شه. همین روز بزرگ می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده می تانه. دیگه ساعت ها دقصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه‌های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین، ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې بحث لرو. ولادیمیر پوتین د می پاته وشتمه په ازبکستان کې له افغان طالبانو سره د اړیکو په ارتباط وویل.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیا هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست را وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیا بیرته 2020 شوه او د ګډو ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان د لارې او همداراز د شانګهای د سازمان د لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی. البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارژ دافیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د می په 1.5 د پوځ په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې ترهګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نورولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارز په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د سکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند دی. ستاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، که لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوئ چې داسې ښکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمنو طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته او میلمه ته عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې داسې هیڅ نشته دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو لخوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بایپولر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه د قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري. د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کومه رشته یې غندلې ده هغه ته به غوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندرۍ به وي. افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره دوی اړیکې او متقابلې ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باڼې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان هم چینایان هم ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پېژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وار د مخه یې خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې اوس یې ګټې ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم
خادم صاحب وباشه
ټول رفع کړي، فکر کوم چې نږدې دي مسله.
خادم صاحب تاسو فکر کوئ چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یغو ویل چې دا سم کار نه دی ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پروس باندې د روسي بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا خبره وکړه چې له هغه غشتنې پښه شوی نه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط، فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته اخیستل دي؟
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې چینایانو او روسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ به افغانستان کې حمله کوو، تاسو زمونږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زمونږ سره په دغه پروسه کې شاملېدشي هغه دی که چېرته فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسو بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو په وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېغوستل، د افغانستان په 2018 کال کې ووتل او دا د روسانو لپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان په وړاندې باندې په غفلت باندې تورنې، او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د CSTO په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیا باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتې راغلي دي، افغانستان د هغوی په وړاندې باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او تړون به کېږي بغیر له کوم
مقابله. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تر هغه مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه همدغه خبره ته زرا زمه چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکر به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلې چې ترڅو افغان طالبان خپلې ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړي وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نظیر مومند زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان چین او روسیې په شریکه باندې دا کوشش کوو، په هغه کې د خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه وو راغلي، نو دغه نه مخکې پاکستان د خوایې شو چې افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې ترګ طالبان پاکستان او نور وسله والی ډلې دي دغه په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبي افغان طالبان، خو هغه چې هغه څه ونه شو دغه سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي نو په پاکستان کې وسله وال بدونه زیات شوي. نو دغه خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو چې د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسله وال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسله وال بدون نور هم زیات شي. خو بیا ځن شنونکو لکه د پیخور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه ویل چې دا خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو پاکستان کې وسله وال بدونه زیات شوي دي، خو هغه ویلې پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغه به غواړي چې د هر څه باوجود د دومره خطو په پولو کې د هر څه باوجود افغان طالبان هغه په دغه حکومت پر رسمیت وپیژندل شي. او دغه دی پر د خبرو وکړه چې دا کوم ماحول چې پیدا کړل شوی دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه یل تکي د امنیت ستونزه پیدا کړی ده په پاکستان کې، نغه ویل هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته بده وخی چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړو له دوی سره مو خبرې کړې دي د سشکاري سجدي پاکستانيان د ته لیواله دي چې طالبان حکومت نور پر رسمیت پیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا د څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که سم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خه جواب دار چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي په خاص توګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې د پاکستان بورنو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دی پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو. خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي، طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واري او دغه راز ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې.
لته سو څخه مننه خادم صاحب. دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړل، لږ وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو قماندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي او روس له هغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو څو ځلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته دغه تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشتې شي سره کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شمول حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟
ستا خبرې سره موافق یم. لږ به د طالبانو له دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت کې چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړله، په هرو تقریبا یو اشاریه 15 میلیونه انسانان مهاجر، 2 میلیونه بې کوره، 15-13 میلیونه پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل د ابراهیم عطایي په کتاب کې ویل چې د $1 باندې پلس ډالرو باندې یو شی جوړ شوی نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې شپېته میلیارده شوروي امپراتورۍ او پنځه شپېته میلیارده ډالر امریکا او ناټو هغه اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د شوروي په وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو سل شل میلیارد ډالر دلته یوازې د افغانستان په خرابولو باندې مصرف شوي دي. نو حد اقل شپاړس سوه میلیارد ډالر ته ضرورت و چې بیا د افغانستان جوړ کړي. طالبان د هماغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګډ شو تقریبا ډېرې، او روسانو تر اوسه پورې دا خبرې د افغانانو زړه نه دي وتلي او نه د طالبانو وتلي دي، او نه هغه مجاهدین چې بیا په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانې شروع شوې دي. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هرو دېرشو نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول په هرو لسو نفرو کې یو نفر مړو، خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هرو پنځو نفرو کې یا شهید شو یا زخمي شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدای شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابته پاتې نه شي. په عین زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو دا اولی دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبان په تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه وه. که څه هم په هغه وخت کې حتی د افغانستان حکومت تلاش کوه چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وساتي، خو د امریکایانو له ډاره پخواني جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او اشرف غني حکومت هم نشو کړلی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته، نو د سی آی یو جنرال لیکي چې سی آی ای آیسای ته خبر ورکړ، آیسای دا خبر طالبان ته ورکړ، عبدالحق یې ووژه د هغې د قول په بنیاد باندې، ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکي وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو، فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده، او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوالې خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانې دي، چینایان د هغې نه روسانو مخکې دي، ولې روسان هم ډېره علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د آسیا د بام یا د جنوبي آسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال دپاره او هم د نور توکو د انتقال دپاره مهمه ده، د روسانو دپاره دا هم ډېره مهمه ده. دریم اساسي مسله په 2023 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوله، هغه 15 نفره د داعش غړي چې ونیول شو، هغه ویل چې موږ د 5000 ډالر یا د 500000 روپلو په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا یو 300 نفر مو په مسکو کې وژل، او تر ډیره حده پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی داعش ته. طالبان
مهمه موضوع ده، وبخشئ، همدا مهمه ده. د ماسکو په لمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشوله، جنرال پورنه وایي شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شول. لیکن سوال په دې کې دی، روسان هم له داعش سره وران دي؟ کله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلې په هغو ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وژل شول، د دې حملې مسؤلیت هم داعش واخیست؟ او په ایران کې هم د څو خنړیو حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او په پاکستان کې هم د حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حملو مسولیت یې اخیستی دی د ټي ټي پي تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستاني څېړونکي څه وایي؟ دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نشي؟
د تاسو کوم دایښ خبرو کړل، او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغه سی په مرکزی آسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل دایښ نه ګیله کوي. خو به که تاسو ګوري بلخوا به افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی دایښ سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکي، همدغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولي په تیر وختونو کې ستاسو یاد شي. نو یو خدغه مسله ده. بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان تغټه مسله ٹی ٹی پی د وختي چې ما تاسو ته کوم خبر وکړه چې روسیا د سره د ٹی ٹی پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي او بلخوا امریکا پاکستان د یوازې نه د ٹی ٹی پی ذکر کوي بلکې ٹی ٹی پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده او پاکستان د بونو چر وزارت خپل ویل دي چې امریکای پاکستان ته ویل دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدونه کوي چې پای کې ټولو زیاتې ذمہواری ٹی ٹی پی اخلي نو د هغې په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي نو زما خیال نشي چې داعش به ځینې هیوادونه هغه
یوځای کړي. خادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ داسې ښکاري چې د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړي دي او ځینې څېړونکي دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. ستاسو تحلیل څه دی؟
چې بر صاحب د دشمن دوست وي دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېره جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کېږي هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنا دا ده چې که چېرته د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانیه مخکې وړله یا ادبیات یې مخکې وړله، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسې داعش مسله ګورئ، هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې په دې باندې ملامتوي چې دنیا سره نږدې کېږي او د اسلام اسنکار یې پرېخوستې ده. او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي، هغه به د داعش نریټیو ډېر اخلي. په عین زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډېر جدي شکل باندې د داعش د ترزیق او جوړولو د نشاط دپاره کار کېږي او بالاخره به زمونږ پولې او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکړم، هغه د نشه یي توکو مسله ده. که څه هم طالبان وایي دا خبره چې موږ په نشه یي توکو باندې سخت بندیز لګولې دي، مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا نیمه لسیزه کې نوی تر 95 سلنه د ټول دنیا نشه یي توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته، به ایران ته، عراق ته، سوریه ته، به اروپا ته ځي او څه یې روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بله یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات، نشه یي توکي، د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلا ډکول، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د 3 تریلیونه، دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسان او طالبان به سره نږدې کړي.
محمد صاحب، د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه، روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړي دي. چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه، د هند د رسنیو ځینو راپورونه په روسیو کې ما کتلی دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو، او د چابهار په بندر کې لسکلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به $300 میلیونه لګوي او تقریبا شاوخوا $250 میلیونه به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي. یعنی غواړي چې د افغانستان ته ورنږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لرې پاتې شي؟ یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي؟
بلکل، تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نذیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیره حده هغوی لګیا دي افغانستان ته ځان نږدې کوي، او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلې د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل رپورت کې دا خبره کړې وه او هغوی بیا د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و. داسې چې کوم نورو سفیرانو د افغانستان کې پخوانی دغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وې، نو هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره یا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه متعقیبوي. خو بریګیډیر سي نذیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی
سره یوازې
به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمې هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو عضوه نه دي، خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دي. آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سپری لوی اجنډاوې په مخ باندې لري. یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي، که په دیکتاتوري شکل باندې وي، که په نظامي شکل باندې وي. په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو. د هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده دپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي مختلف طریقې. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي، هغه مثلا خلک په پروسو کې شاملول دي، هغه د ډیموکراسۍ پیاده کول دي، قانون منځ ته راوستل دي، ښځو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو دسترخوان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکري ثبات او همدارنګه امنیت راوستل دي. هم صالحات چې مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریم اساسي مسله د یو حکومت دا وي چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبانو حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د یو حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت ته تر حکومت ډېره ګټه، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پیژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید دی چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپیژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپیژني. په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپلو برنامو باندې، په خپلو پالیسیو باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانین یا قواعد چې دوی عمل کوي په افغانستان کې، یا د هغې نه صرف نظر وکړي یا په هغې کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب، دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوئ چې که چېرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د سیمې هیوادونه که له طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په 300 کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه. ټول دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حد اقل د راتلونکو 30-40 کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، په روبو باندې او د افغانستان په موقعیت باندې دي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا 30-40 کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2040 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډېر عایدات ولري، ډېر ثبات به ولري. دا په دې معنی باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چې هلته امریکا به حاکمه وه، ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مسله نوره قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو 10 کالو کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنی؟ په راتلونکو 10 کالو کې کله چې امریکا ماتیږي دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کیږي هغه ډکې کړي. افغانستان کې سړه جګړه وا سړه جګړه به وي سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر د افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت د واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه. د مسرح خپرونې له اورېدونکو او لیدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره راسره ملو.